مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي زابوروال کاکړیم سلامونه مې ومنه. په دې خبرونه کې په کراچۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو او منشنل ګوند او پیپلز پارټي ته د طالبانو لخوا د ګواښ لکبالي سیمو د میرمنو په انتخاباتو کې د برخه اخیستو په اړه د ریپورټونو ترڅنګ ځینې نورې موضوعګانې هم څېړو او د خبرونې په دویمه برخه کې اونیس پروګرام زما کور زما کله هم اورېدلی سي. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواښ وړاندې کوي.
عوامی نیشنل پارٹی وای کراچی کې د امنیتی ګواښونو له وجې خپل دیر دفترونه تړلي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وای تر بیګا پورې ورسره له 9000 زیاتو امیدوارانو د نوماندۍ کاغذونو جمع کړي او اندېښمن دي چې په زورګونو قبایلي بې کوره شوي کسان به رایا ورنکړل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر د چارواکو سره په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په سر خبرو وروسته کابل ته ستون شوی دی. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند څنګه وای کراچۍ ښار کې د طالبان لخوا د ورپېښو خطرونو او ګواښونو له وجې دیرش دفترونه تړلي دي. د سند صوبې لپاره د دې ګوند وایان عبدالمالک نن مشال رډیو ته وویل چې دا فیصله یې ځکه وکړه چې د دوی سیاسي مشران د وسلوالو لخوا په نښه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د خیبر پښتونخوا د بنو سره نږدې د عوامي نېشنل ګوند د یو پخواني صوبایي غړي پر قافله برید کې هغه زخمي او ځینې نور ملګري ووژل شو. له دې وړاندې د دې ګوند مشر او خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر بلور هم د طالبانو په برید کې وژل شوی وو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په راتلونکو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو هغه بې کوره شوي خلک چې په کمپونو کې نه اوسیږي او خواره واردي کېدای شي له رایه ورکولو محروم شي. د انتخاباتو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې وایان سهیل احمد نن مشال رډیو ته وویل چې د دغسې کسانو شمېره په زرګونو ده.
ووټر چې کوم دی اوس په کورونو کې دي، چا سره پاتې کېږي، یو ځای بل ځای پاتې کېږي. د هغې لپاره موږ سره لار نشي چې څه به ورسره کوي، ځکه زموږ د هغې د ډېټا پته نشته چې دا کم خلک دی، کم ځای دی، کم حلقې دی، کم ځای کې دی. دندې خو به خپل ځای ته دي کنه، پولیس سټېشن خو خپل ځای کې دی کنه، هلته به دي کم کم ځای کې چې آیډي ټیم شي. کچري یو حلقې نو د دې لپاره قانوني طریقه دا ده چې پولیس سټېشن به پاک ځای کې جوړې چې هغه دغه حلقې وي. اوس هایي کورټ آرډر کړی چې له کمپونه د دننه هغه جوړ کوي پولیس سټېشن. اوس هغې باندې الیکشن کمیشن غور کوي لګیا دي چې څه طریقه ولا وکړي.
پاکستان کې انتخابات راتلونکي مئی د میاشتې په 11 تاریخ کېږي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د آفتونو د نظم د ادارې د شمیرو تر مخه له قبایلو څخه خواشو 1,00,000 کسان د بیامنیو له وجې بې کوره شوي دي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل د بادام زری په نامه یوې ښځې د پاکستان قومي اسمبلی ته د چوکۍ لپاره کاغذونه جمع کړي. 38 کلنې بادام زری نن د مشال رډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هغه له باجوړ جنسۍ له حلقه 44 څخه انتخاباتو ته ولاړه ده.
آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړه یم. زه غواړم په خپل ملک او د باجوړ خويندې او رونه خدمت کړم. زما په سوچ کې دا څو کارونه دي چې وکړم. د سکلو د اوبو مسله، د لکان او د جنکو د تعلیم مسله، او د صحت خاص کر د ښځو د بجلی مسله، او د سړکونو د جوړولو مسله.
یاد دې وي چې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن په نه لو قبایلي جنسي او شپږ نیمه قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خوښه ولس لکه کسانو ځانونه د رای ورکولو لپاره رجستر کړی دي. بل خو د دې کمیشن په نه تر بیګا نه وخت پورې د قومي او صوبایي سمبلیو چوکیو لپاره تر 9000 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په امکاناتو یې بحث وکړ. د قطر د حکومتي خبری رسنیو له مخه ولسمشر کرزی د قطر د امیر حماد بن خلیفہ ثانی په ګډون له جګپړو مشرانو سره وکتل، خو د خبرو اترو د تفصیل په اړه سندې دی ویلي. له سفر مخکې د ښاغلي کرزی دفتر ویلي وو ولسمشر با په دوحه کې طالبان ته د یو دفتر د پرانیستو په اړه خبرې کوي. ولسمشر کرزی په تیر وخت کې د قطر د خبرو مخالفت کړی او داسې انګیرله چې د امریکا او طالبان ترمنځ په دې خبرو کې ممکن افغان حکومت څنګ ته شي. طالبانو هم له ولسمشر کرزی سره خبرې رد کړې وي. امریکا په روانې اونۍ کې ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د خبرو میز ته دې کښېني. د افغانستان د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د امریکا په ډرون برید کې د وسلوالو مخالفینو یو قومندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ د امنیت قومندانې بیان شیرولی سمیم د مشال ریډیو افغان څنګه ته نن وویل چې دا عملیات 13 ورځې په ډېر احتیاط شوي او ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې نامعلومو وسلوالو د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د سولې له بهیر سره د یو ځای شوي قومندان زوی تښتولی دی. د ننګرهار له ولایت څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې امنیتي چارواکو په سیمه کې پلټنې پیل کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه پیښه د شخصي دښمنۍ له وجې ده او که سیاسي ده. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي جنرال وایي له دې هېواد څخه د امریکا د پوځي وسایلو او شیانو په انتقال باندې 15 اربو ډالر ترمنځ لګښت وشي. جنرال سټیفن شپیرو وایي په افغانستان کې د 2,500 پوځي وسایل پاتې دي او دا به په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو پیچلی او سخت عملیاتي. جنرال شپیرو د غرض ویل د ساحې قمندانان به د افغان پوځ او پولیسو د اړتیا وړ شیان چې د ساتلو توان یې لري په ګوته کې. ټاکل شوی چې د امریکا پوځ له افغانستان څخه خپل وسایل او شیان د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې وباسي. په داسې حال کې چې په کوریایي پینسویلا کې حالت کړکېچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشقونو کې د برخې اخیستلو لپاره تر ټولو جدیدی جنگي هلیکوپټر F-2 لیږلی دی. واشنگتن په جاپان کې د خپل پوځي اډې نه دغه په رډار نه معلومېدونکي F-2 جنگي هلیکوپټر د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو پوځي مشقونو د ملاتړ لپاره ورلیږلی. د تېرې میاشتې په 13 نیټه پیونگ یانگ اعلان کړی و چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جنگ صورتحال دی او زیاته کړې وه چې د شمالي کوریا پوځونو په جنوبي کوریا سیمه کې پوځي اډې په نښه کړې دي. د تېرې اونۍ په سر کې کله چې په پوځي مشقونو کې د برخې اخیستلو لپاره امریکا خپل دوه بمبار الوتکې ولېږلې، نو پیونگ یانگ د دغې ګام غندنه وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې زموږ همکار بشیر ګواش وړاندې کول. عوامي نېشنل ګوند وایي په کراچۍ کې د امنیتي اندېښنو له کبله یو شمېر دفترونه تړلي دي.
زموږ د ضلعي صدر، د ضلعي سینیئر نائب صدر، سنټرل کمیټې ممبر، دا شانې زموږ د ډېر های پروفایل خلک چې دي کنه ټارګټ شوي دي.
له باجوړ څخه په لومړي ځل په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي بادام زری وایي د خپلې سیمې د میرمنو لپاره کار کول غواړي.
یا د آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړ یم. زه غواړم په شپ ملک او د باجوړ خويندې او رونه خدمت کړم.
له کبالي سیمو به کورسوي خلک وایي چې د پاکستان الیکشن کمیشن دی دوی ته د دې زمينه برابر کړي چې دوی د خپلې خوشي امیدوار ته رای ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د دې هیواد له چارواکو سره لیدا کاته کړي او د خبرونې په دویمه برخه کې د ننګرهار د یو کلی په اړه اوري. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د اومنیشل ګوند چارواکي وایي د ټاکنو د نیټې د رانږدې کېدو سره په کراچۍ کې د دوی د ګوند پرودیدارانو او دفترونو بریدونه زیات شوي دي او د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې تر اوسه د دوی د ګوند په لسګونو دفترونو تړل شوي او یو شمېر چارواکي د وسلوالو طالبانو د حملو ښکار شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي راکوي.
پولیس چارواکی وایي د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه ډېر شوي دي چې له امله یې په دغه سیمو کې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو غړي په نښه کېدل شروع شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي د وسلوالو ډلو د زیاتو شوو خوځښتونو له وجې د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د دوی د ګوند خواوشا 13 دفترونه تړل شوي او په لسګونو صوبایي مشران یې وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې ترجمان عبدالمالک وایي په رستایو وجونو کې د دوی د ګوند لړپوړي چارواکي په نخښه شوې دي.
پای کې زموږ د ضلع صدر، د ضلع سینیئر نائب صدر، سنټرل کمیټې ممبر، پر زموږ د ضلع سینیئر نائب صدر او دا شامل زموږ د هغې های پروفایل خلک چې دي کنه هغه به ټارګټ شوی دي.
یاد دی وی په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر وجل شوو مشرانو د وجنو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې ترڅنګ تحریکی طالبان پاکستان د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ځینو نورو ګوندونو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتي جلسو جلوسونو د بریدونو کولو هم ویلې دي. څېړونکي وایي د ټول ټاکنو څخه د مخه ځینو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپاین په برخه کې دا ډول ستونزې د ټاکنو د کروالي او شفافیت په وړاندې پوښتنې راول اړوي. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر په دې اړه وایي
دا داسې خبره ده چې یو جماعت په راونی کې خو مشکلات پیدا کړي او نورو ته ته بالکل یو فری ماحول فراهم کړي، نو بیا مطلب مونږ څنګه ویلی شو چې دا د دې چې کوم نتایج راځي هغه به هغه څه وي چې هغه هم عوام غوښتلو.
د اجمل خټک کشر په خبره د وسلوالو ډلو لخوا عوامي نېشنل ګوند ته د ننګونو او چیلنجونو ترڅنګ بیا هم د تیر په پرتله په کراچۍ کې د ګټې زیات چانسونه شتون لري، او هغه ځکه چې
پښتانه دا محسوس کوي چې ان پی د هغې نمایندې ځواک دی که یو طرفه خدشات دي نو بل طرفه امکانات هم موجود دي. د هغې یو وجه دا هم ده چې پیپلز پارټي ډېره کمزورې شوې ده دلته کې، مسلم لیګ نن اوس هغه پوزیشن په کراچۍ کې پاتې نه دی شوی، او دې طرح طرح مطلب تحریک انصاف دی د هغه خو لاس کې یو دا پښتنو حلقه نشته ده چې هغې نه به هغه سیټ وباسي. نو لا محاله بیا مطلب د پښتنو کم چې علاقې هغې کې د ان پی اثر ورسوخ دی، نو دا امکانات بار کې موجود دي چې ان پی به د خپل سیټونو نه علاوه یو نیم سیټ نور هم زیات وباسي.
یاد دی وی د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه چارواکو د انتخاباتي کمپاین د چلولو پر مهال د کراچۍ ښار په ګډون د سند صوبې په نورو برخو کې د لویو جلسو جلوسونو د نه کولو اعلان کړی دی. د یاد ګوند چارواکو ویلي دا اعلان یې وروستو له هغې کړی چې د دوی د ګوند یو شمېر مشران د وسلوالو طالبانو لخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې په نښه شوي او لا هم دا سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر یولسم مئی انتخابات کیدونکي دي، عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د طالبانو د بریدونو هدفونه ګرځېدل دي. دا چې په دغو انتخاباتو کې به دغه دړکې آیا نور ګوندونو ته څه ګټه ورسوي او که څنګه، او په ووټ اچونکو به څه اثر پرېباسي او کنه، تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې اورو.
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند پر ضد په راتلونکو انتخاباتو کې د دړکو له امله داسې فکر کېږي چې کېدی شي په هیواد کې مذهبي ګوندونو ته په سیاسي هلو ځلو کې ګټه ورسیږي. د عوامي نېشنل ګوند بشرا ګوهر وایي چې دغه دړکې د انتخاباتو نه مخکې د خپلې خوښې سره سم د نتیجو راوستلو یا د پری پول ریګینګ کوشش دی.
د طالبانو یا د دهشتګردو د طرف نه چې کوم دا فکس راغلی دي، د دې په کار دي چې الیکشن کمیشن نوټس وایي چې دا د پیپل ریګینګ په زمره کې راځي. هغه کوشش دا دی چې د هغې د مرضۍ رزلټ راشي په الیکشنو کې، او وایي چې هغه پارټیانې چې کوم د هغې مرسته کوي یا سپورټ کړی دی، هغې کوشش کړی دی چې هغې ته نه فائده ورسیږي. بل دا دی چې ان پی خو خپل پوزیشن ډېر په کلکه باندې اغوستی دی، قربانیانې هم ورکړي دي. مونږ ته 2008 کې هم داسې تھریټس راغلي وو، دا دھمکیانې چې کوم دي نو دا مونږ کمزوري کولی نشي.
په نهه ویشتم مارچ پېښور کې په یو چاودنه کې شپږ ولسي وګړي ووژل شو چې په صوبه کې د امنیتي حالاتو په اړه د الیکشن نه وړاندې اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي فیصل کریم کندی وایي چې په ملک کې امن د ولس په لاس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې حکومت چې په 14 مارچ خپل وخت پوره کړ، وخت په وخت یې طالبانو ته ویلي چې وسله کېږدي او د خبرو اترو لار خپل کړي. دغه شان عوامي نېشنل ګوند په 14 فروری او جمعیت علما اسلام په 23 فروری د امن لپاره آل پارټیز کانفرنسونه کړي، خو تر دا دمه څه واضح نتیجې نه دي برسېره شوي.
ملیحه امیرزاده وه د برنګ تحصیل باجوړ جنسي اوسیدونکي بادام زری چې د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره د الیکشن کاندید مخ ته راغلې ده وایي چې مجبوره وه چې د زنانو ستونزو د هوارولو لپاره کار وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال یو رپورټ تیار کړی، راځئ چې په ګډه واورو.
د باجوړ جنسي تحصیل برنګ اوسیدونکي بادام زری چې د قبایلي سیمو په تاریخ کې په اول ځل د قومي اسمبلی د سیټ لپاره په را روانو عامه ټاکنو کې د برخه اخیستو تابع کړي وای، هغه مجبوره شوی چې اوس د قبایلي سیمو د زنانو د حقونو لپاره په قومي سطح غږ پورته کړي. د قومي اسمبلی د حلقه ان سلور سلویخ نه پرون د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او وای د خپل بریالیتوب لپاره خوشبینه هم ده.
زمانم بادام زری دی، زه د حلقه ان اتوالي آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړ یم. زه غواړم په شپه ملک او د باجوړ خويندې او ورونه خدمت کړم. زما په سوچ کې د اوبو دا څو کارونه دي چې وکړم، د سکلو د اوبو مسله، د لکانو د جنکو د تعلیم مسله او د صحت خاص کر د ښځو د بجلی مسله او د سړکونو د جوړولو مسله.
د بادام زری په نظر د زنانو کومې ستونزې ډېرې مهمې دي چې هغه د هواري لپاره کار وکړي؟
دا اوبو خو ډېره غټه مسله ده. ما پخپل سر باندې منځي باندې اوبه راوړي دي. د اوبو خو ډېره زیاته مسله مسله ده. کنه دغه لپاره خو چې موږ ولاړ یو.
د بادام زری خوند سلطان وای برنګ تحصیل داسې لرې پرته او پسمانده سیمه ده کومه چې د قومي سبلی غړو د ترقیاتي کارونو په لړ کې بېخي هېره کړې وه.
یو هغه وخت چې زما پلار اسکول لکه د حکومت وړی وو علاقې ته، هغې باندې چېر د ماشومان سبق ووي او دغه خلک په مونږ باندې ډزې شروع کړې او زمونږ په کورونو باندې ګولۍ ورولې.
د سلطان نه مو وپوښتل دا ستاسې خواهش وو او که د بادام زری چې په را روانو عامو ټاکنو کې د قومي سبلی لپاره کاندیدا جوړ شوله؟
کله نه کله ما سره خبرې کولې چې اوس خلک دار مان کوي، زار مان کوم چې ما سبق نه دی ویلی. زه د ماشومان وینم دی سبق نه دی ویلی که نه. هغه زما پلار د هغې ماما دی، نو وایي چې ما ته د ماما هغه وخت را یادېږي چې د ماما دا سوچ څومره اډوانس و. اوس زه غواړم چې یاره ماما ته جویس کړي چې د ده دا سوچ د مخکې بوځ. تقریبا د شپږم او اوم اتم پورې اسکول ته تللی خو سرټیفیکیټ تعلیم یې نشته.
د سلطان په وینا د هغه وریرې او خورزې ټولې غونډې شوې او نورې زنانه ملګري هم د ځان سره کړي دي چې د بادامزري لپاره انتخابي مهم وکړي. دی وای نه یوازې بادامزري او خپل خپلوان ډېر خوشاله دي، بلکې د برنګ او نورو سیمو ولس د هغوی سره د مرستې کولو لپاره هغه ته یقین دهاني هم ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو ری له قبایلي سیمو څخه به کورسوي خلک وایي چې د پاکستان الیکشن کمیشن دی د دوی لپاره د دې زمينه برابر کړي چې دوی چیر اوسېږي او هلته په هغو سیمو کې د خپل خوشي امیدوارانو ته خپل رای ورکړي. د مشال ریډیو خبريال په اسلام آباد کې احمد الله په دې اړه رپورت برابر کړي، راځي په ګډه وورو.
د قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلک اندېښمن دي چې موجوده وخت کې دوی د ملک په کومو برخو کې میش دي. که الیکشن کمیشن ورلا دلته د ووټ اچولو سه انتظام او نکړي، نو راتلونکي ټول ټاکنو کې به د ووټ اچولو د حق نه محرومه پاتې شي. د فاټا د افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه دا وخت د ولکه څخه زیات قبایل په جلوزو کیمپ، نوخار، توغسرای کیمپ، هنګو او دورانی کیمپ سدینه علاوه د ملک په مختلفو برخو کې یا خو د خپلو خپلوانو او یا د کرایا په کورونو کې میش دي. د کورمې ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ګلمین چې دا وخت په پینډۍ کې اوسېږي وایي چې ووټ خو یې الیکشن کمیشن سره درج دی، خو دا معلومات ورته نشته چې ووټ به کوم ځای اچوي.
ووټ اچول په کار دی تنظیم یو دلته متهم بندوبست وکړي، ځکه یې زه بنم کنه که حکومت بندوبست ونه کړي موږ دلته ځان ته ډیټه کوو بس ووټ نه محروم.
په فاټا کې اصلاحاتو لپاره کارکوونکي د ملک د ایولس سیاسي ګوندونو ګډې کمیټې غړي او مسلم لیگ قاف سینیئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي چې دې بې کوره شوي خلکو ته د ووټ اچولو لړ کې الیکشن کمیشن ته تجویزونه هم ورکړي وو، خو الیکشن کمیشن پر هیڅ عمل و نکړو.
مختلف ایجنسیانو نه خلق آی ڈی پیز پر صورت کې ژوند تیروي لګیا دي، هغه ته د ووټ اچولو موقع ملاو شي. موږ دا هم سجیشن ورکړو چې لکه څنګه په آزاد کشمیر کې چې الیکشن کیږي، د هغه پولینګ بوت په کراچۍ، په پېښور، پرز کې نو ایز ا سپیشل کیس د فاټا د خلکو چې کوم آی ڈی پی جوړ شوی دي، هغه ته د پخ ډیسټریکټ یا پخ ځایونو کې دیتا موقع ملاو شي چې د خپل ووټ درج کړي. د اکثره ټرن آؤٹ زیات شي، تر اوسه پورا په هغه باندې الیکشن کمیشن هیڅ ایکشن نه واخیستو.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ترجمان سهیل احمد وایي چې دوی سره د بیکوره شوي قبایلو پوره ریکارډ خو نشته، نو نشي کولای چې دوی په کوم سیمو کې میشت دي هغلته ورلا د ووټ اچولو څه انتظام وکړي. البته چې کوم متاثرین په کیمپونو کې میشت دي نو ورلا به په کیمپونو کې پولینګ سټیشن جوړولی شي.
ووټر چې کوم دي اوس په کورونو کې چا سره پاتې کیږي، یو ځای بل ځای پاتې کیږي. د هغې لپاره موږ سره لار نشي چې څه به ورسره کوي، ځکه چې موږ د هغې د ډیټا پته نشته چې دا کوم خلک دی، کوم ځای دی، کوم حلقې دی، کوم ځای کې دی. دوی خو به خپل ځای ته دي که نه، پولینګ سټیشن خو خپل ځای کې دی که نه، هلته به دي کوم ځای کې چې آی ډي سکیم شي. کچری یو حلقې نو د دې لپاره قانوني طریقه دا ده چې پولینګ سټیشن به پاک ځای کې جوړی چې هغه دغه حلقې وي. اوس هایي کورټ آرډر کړی دی چې دوی له کیمپونه د دننه دغه جوړ کوي پولینګ سټیشن. اوس هغې باندې الیکشن کمیشن غور کوي لګیا دي چې څه طریقه به وکړي.
یاد دې وي چې وو واڼه ایجنسو او شپږ اف آرس کې د 19 لکه څخه زیاتو خلکو خپل ځانونه د ووټرانو په حیث الیکشن کمیشن سره رجسٹر کړی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغان ولسمشر حامد کرزی په دوحه کې د قطر له امیر سره کتنه وکړه. له دې وړاندې افغان مقامات ویلي وو چې ولسمشر کرزی به شیخ احمد بن خلیفه السانی سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه وغږیږي. د فرانس پریس خبري اجانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې غټ ټکی درته رضوان مراد وړاندې کوي.
د قطر دولتي خبري اجانس وی ولسمشر کرزی او د دې هیواد امیر شیخ حمد بن خلیفه السانی په دوحه کې سره وکتل او د دوه اړخیزو مسالو په اړه خبرې وکړې، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د شو خبرو اترو جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې حمد کرزی به له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړې، خو د قطر خبري اجانسونو تر اوسه په دې باب څه نه دي خبره کړې. دوحې ته د ولسمشر کرزی له روانېدو دمخه د افغانستان د جمهوري ریاست ویان ایمل فیضی د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویل چې د سولې د پروسې په لړ کې به افغان ولسمشر د قطر له امیر سره د طالبانو د دفتر پر موضوع خبرې وکړي. ایمل فیضی ویلي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف خبرو اترو کې باید اصلي لوری افغان حکومت وي. نوموړي ویلي په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر باید یوازې د سولې د خبرو په خاطر وي، نه د نورو اهدافو لپاره. خو وسلوالو طالبانو بیا ټینګار کړی چې په قطر کې د دوی لپاره د دفتر پرانستلو ولسمشر کرزی پورې کوم ارتباط نه لري، او دا د طالبانو او قطر ترمنځ مسأله ده. افغان ولسمشر پرون قطر ته پرسیدو سره د دې هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره کتنه وکړه او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. حامد کرزی د قطر سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې له متحده ایالاتو، چین، روسیې او هند سره د کابل د اړیکو نږدېوالی د افغانستان راتلونکی ډاډمن کړی دی. که څه هم وسلوالو طالبانو تر دې دمه په ښکاره ډول د ولسمشر کرزی له حکومت سره د سولې خبرې کول رد کړي، خو افغان حکومت او په ځانګړې توګه د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د افغانستان د سولې هلې ځلې مثبته نتیجه ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو ویلي چې له قطري مقاماتو سره له خبرو وروسته ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی له دې هیواد څخه خپل دورځنی سفر پای ته رسولی دی.
رضوان مرادو، په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کوي، د سولې عالي شورا یو ځل بیا طالبانو ته د سولې پیغام ورکړی دی. د دې شورا په پیغام کې چې نن رسنیو ته استول شوی، له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې د سولې خبر ته غاړه کېږدي. د دې پیغام په اړه زموږ همکار احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
د سولې دالی شورا په ویان مولوی شهزاده شاهد د سولې دالی شورا لخوا یو پیغام خپور شوی دی او په دې کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوی دی چې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. یو دا په داسې وخت کې خبرېږي چې ولسمشر حامد کرزی قطر ته تللی دی. آیا دغه پیغام او د ولسمشر د سفر سره ارتباط لري او کنه؟
د سولې شورا خو څنګه پنځمه عمومي غونډه وه او په دې کې د مخکنو پیغامونو په ادامه باندې یو پیغام بلم ورکړی دی د ټولو مخالفینو ته او ټولو د جنگ طرفونو ته چې باید دغه مشکلات د مذاکراتو د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل و فصل کې، او هر څوک کولی شي خپلې غوښتنې د مذاکراتو په دوران کې مطرح کړي، البته معقولې غوښتنې.
دغه پیغام له دې سفر سره څه ارتباط لري؟ یعنی د همدې سفر په ترڅ کې ورکړ شوی ده یا هدف همدغه ده او کنه دا یو عمومي پیغام ده؟
بله، دا خو یو عمومي پیغام دی، ځکه چې مخکې هم د سولې عالي شورا دغسې یو پیغام ورکړی و او بیا هم د هغې په ادامه باندې دا پیغام ورکړی دی. او
شاهد صاحب، تاسو په دې پیغام کې ویلي دي چې موانع چې د سولې دي هغه له منځه تللي دي، ډېر موانع چې د سولې د عالي شورا په هڅو سره. په داسې حال کې چې طالبان لا هم نه دي حاضر شوي چې د دولت سره مذاکراتو کې، بیا څنګه دا ادا کولی شي په پیغام کې چې عمده موانع له منځه تللي دي؟
داسې مسائل په مخ کې وو چې دا د تور لیست خبرې وې، د بندیانو مسائل و، د زندانونو خبرې وې، او د مخالفینو د بعضو مشرانو په سر باندې د انعامونو خبرې وې. دا مشکل و چې آیا دوی ته مسؤلیت شته نشته، یا د دوی دپاره د خبرو یو نمایندګي او ادرس باید وي. نو دغسې مسائل هغه حل شوي دي تر ډېره حده پورې. مونږ وایو چې دغه پاتې مشکلات چې دي، دا هم د افغانستان سره، هم د جامع جهاني سره، دا په تفاهم باندې او په د مذاکراتو په سلسله کې حل شي.
قطر ته چې کوم هیات للی، په هغه کې د سولې د عالي شورا رئیس او د دارالانشا رئیس هم شامل دي. کومه خاصه طرحه د سولې د عالي شورا د استازو لخوا هلته له ځان سره وړل شوې ده، یا د دفتر د پرانستل کېدو لپاره چې کوم خاص شرایط به مطرح شي په دې سفر کې له قطري چارواکو سره، او که څنګه؟
داسې مشخص شرطونه د سولې د عالي شورا سره غیر د دین نشته چې د سولې لپاره که دغه دفتر مفید سا مؤثر ثابتېږي، موږ یې هرکلی کوو. او هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د سولې او د وحدت لپاره، د ثبات او د امنیت لپاره مفید وي، هغه هلې ځلې به موږ تقویه کوو.
د افغانستان حکومت یو شرط دا کېښوده چې د وسلوال طالبان باید له دولت سره خبرو ته امادګي وښیي، بیا به دغه دفتر پرانستل کېږي. له داسې شرایطو سره چې دا سفر شوی دی، آیا داسې څه تمه لرئ چې د دې دفتر د پرانستل کېدو لپاره به دا سفر یو مثبته نتیجه له ځان سره ولري؟
موږ وایو چې جامع جهاني ده، او که د سیمې هېوادونه دي، هغې د موږ سره مخلصانه همکاري وکړي او صادقانه مرسته دي وکړي، تفصیلات دي برابر کړي. موږ یې هرکلی کوو، مګر طبیعي ده چې د سولې خبرې به اعلی نتیجه ورکوي چې د سولې د افغانانو په مشرۍ باندې او د صادقانه خبرو په شکل مطرح شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د نوریدونکو، په شمالي وزیرستان ته سامان وړونکو گاډي یا موټر ټرکونو مالکان وای په سلګونو ټرکونه د سامان څخه ډک لتیرو لوس روزو ولاړ دي چې وزیرستان ته په داخليتو بندیز دي، او دوی ټرکونو ته واپس بوتلای نسی یا امنیتي ځواکونه دوی نه پرېږدي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اوري.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ته تلون کې د سامانونو څخه ډک گاډي یا ټرکونه د تیرو لسو ورځو نه په بنو میرانشاه سړک، بکاخیل او سیدګی باندې ودرول شوې دي. د کلنا چې په شمالی وزیرستان کې ایشا امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید شوی وو. د گاډو یا ټرکونو ډرایوران وایي که یو اړخت پر سړک شپې ورځې تیروي چې د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي، نو بل اړخته یې ټرکونه د تاوان سره مخ شوي ځکه چې د سامانونو څخه ډک ولاړ دي. عمر خان مشال ریډیو ته وویل،
درونه گاډي دي کله په روټ تیرته سي، کله کوټ ته واپس باندې ترسي، دا مره په تکلیف دي، ډینګې خړې بد سي، بالکل سیم د مخ څار پر ور دي چې یا خو می ژغوڅه کی چیرې لوړ شي و پور یون دی غاټ له باندې نه چاګوي. هغه خو د امینا جوړ کړی دی لارې نه، می ز لارې 15000 ریپې ورس دی اړې موتی دی به شډر اور کلندر چای ما اړې د جیب نه خوري سیم سره ریپې نشته.
اختر علی وای لاس پرځې ماته شوي او گاډي هم ډیر تاوان کوي چې لوډ یعنی د سامانونو څخه ډک د لسو ورځو نه ولاړ دي.
او می شو ټیم په تکلیف سره غلي یا کوم مشکلاتونه می سره ملويږي، په چرای وو ترای شې شپې ورځې مې تیرې شولې، یا کوم درنه گاډي دي، یا کوم ټرینر پنچر کی دي، یا کوم په خوري کنه دا یو الله پاک ته پاتا دو خو بس وای ته سولې نه کیږي.
شهر عالم وای په خپلو ټرکونو پورې تنگ شوي دي او ډیر د مشکل سره مخ شوي دي.
میز درتا په خپل کې ویلوړي په روډ باندې پرته یې څه پاتا نه لګي چې وزار زادا کار په اوسټم پروسیجی دا کل راي په هاي ویلوړي دي په روډ باندې.
کلامو چې په دې اړه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج 7 ډیو اعلی چارواکو سره تماس ونیو، نو پر دې اړه یې سم وقف وړاندې نه کړ، او پولیټیکل انتظامیه اعلی چارواکي هم پر دې اړه هیڅ نه وایي. البته د انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته هم دومره وویل چې نن به تر ماښام 15 بجو پورې په کرفیو کې نرمی وي، خو غړګاډي یا ټرکونو ته بیا هم د تلو راتلو اجازه نشته.
پښتانه او نړیوال.
Time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano watan kho watano de mo khwak sho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. تاسو مشال ریډیو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې کېدونکې دی. بشیر غواش را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
افغانستان کې د نړیوالو سولو ساتو ځواکونو یا ایساف مشر جنرال جوزف ډنفورد په انډی کې د پاکستاني پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کینی سره ملاقات کړي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاری شوې نننۍ خبر پاڼې تر مخه د نننۍ ملاقات د درې اړخیزه کمیسون د هلو ځلو لړۍ ده چې مقصد یې د پوځونو ترمنځ تعلقات ښه کول او سیمه کې د امنیت لپاره کوششونه کولو ترڅنګ د ترهګرۍ خلاف شریک کار کول دي. د پاکستان په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند څنګه وای کراچي ښار کې د طالبان لخوا د ورپیکو خطرونو او ګواکونو لوجې ډېر دفترونه تړلې دي. د سند صوبې لپاره د دې ګوند ویان عبدالملک نن مشال رډو ته وویل چې دا فیصله یې ځکه وکړه چې د دوی سیاسي مشران د وسلوالو لخوا په نښه کېږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو هغه په زرګونه بې کوره شوي خلک چې په کمپونو کې نه اوسېږي او خواره واره دي کېدای شي له رایه ورکولو محروم شي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څانګې ویان نن مشال رډیو ته وویل چې دوی ته دا نه معلومیږي چې د بې کوره شوي کسانو د کومې حلقې پورې تړاو لري. دا قبایلی سیمه په تاریخ کې په لومړي ځل یو خزه د انتخاباتو لپاره ولاړه ده. دا بادام زری نومیږي او له باجوړ ایجنسی د قائمی اسمبلی د سیټ لپاره انتخاباتو کې برخه اخلي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي تر بیګا پر ورسره له 9000 زیات امیدوارانو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې کړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په امکاناتو یې بحث کړی دی. د افغانستان د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د امریکا په ډرون برید کې د وسلوالو مخالفینو یو قومندان وژل شوی دی. او په داسې حال کې چې په کورین پنسویلا کې حالات کړکېچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشقونو کې د برخې اخیستلو لپاره تر ټولو جدید جنگي هلیکاپټر لیږلی دی.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه درته بشیر غواش وړاندې کړل. او اوس وګورو چې د پاکستان کورونا ورسپانو نن په خپلو غونو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. د ورسپانې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله لوست دی.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې نه ایواز د سیمې د امن لپاره بلکې د نړۍ د امن لپاره هم افغانستان کې امن او پوره ثبات ضروری دی. او دې لړکې د پاکستان کردار د هر چا زیات اهم دی او پاکستان او افغانستان په خپل هم د یو بل لپاره د کردار اهمیت نه ایواز تسلیموي، بلکې په دې حواله د پخواره هڅې شمن هم دي. خو کله کله د دوانو ترمنځ د تورونو لګولو له امله ځنې غلط فهمیان پیدا شي. ادارې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې امن لپاره د سولې روان بهیر کامیابی پکار ده او دغه کامیابی په شریکو هڅو یقیني کېدی شي. او د اطمینان وړ دا خبره ده چې په دې اړه پاکستان د افغانانو په مشرۍ نه ایوازې د سولې په بهیر کې د کردار ادا کولو دریز لري، بلکې په عملی توګه دې لپاره ګامونه هم اخلي. ادارې په اخیره کې لیکي که د افغانستان او پاکستان یو بل سره همکاري شریکه پاتې شي او امریکا هم د امن لپاره د خپل برخې کردار څخه لاس نه پسر نشي، نو ښه نتیجې به ولري. خو دې لپاره به لومبه د پاکستان افغانستان ترمنځ اعتماد په ځای ساتل وی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وړاندې ورځو کې کراچۍ کې په یو سکول د ډزو او دستي بمونو په پیښه کې پرنسپل مړ او د ماشومانو په ګډون 8 تنه جوبل شول. د دغه پیښې ولسمشر او نگران وزیر اعظم غندنه وکړه. خو د افسوس خبره دا ده چې تعلیم دښمنه خلک تعلیمي ادارې او د مشران په نخښه کوي چې ورسره راتلونکي نسل د جهالت تیارو ته غورځوي. ادارې وایي چې د نوړاندې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په زرګونو تعلیمي ادارې اوران کړی شوې دي او دې کار کې د ملکی ورانکارو سره سره غیر ملکی ایجنټان هم شامل دي. بل طرف ته بعضی غیر ملکی ادارو هم د پاکستان تعلیمي ادارو د سرپرستۍ نه لاس راخلی دي، کومه چې لا زیاته د فکر خبره ده. اداري اخیره کې وایي چې د راتلونکي سباوون د پاره ضروری ده چې ټول عام خلک، مذهبي او سیاسي ګوندونه د دې تعلیم دښمنه خلکو مخه ونیسي او په شریکه سره یو داسې کړنلاره وټاکي چې ورسره تعلیمي نظام، تعلیمي ادارې، زده کوونکي او خودونکي محفوظ شي او راتلونکي کې د ملک ترقی یقیني شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د تعلیم صوبایي محکمې د 1250 استادانو د ترقی او تبادله اعلامیه جاری کړې ده، خو د امتحانونو په ورځو کې د استادانو تبادله پوره امتحاني نظام متاثر کړو. ادارې مخکې لیکي چې د اعلامیه مطابق د استادانو ترقی او تبادله د پالیسۍ ترلاندې کړې شوې دي، خو د تبادلو څه وضاحت نه خو مخکې کړې شوې ده او نه وس کیږي چې دا تبادله د کومې پالیسۍ حصہ ده. ادارې وړاندې لیکي چې اوس د سمودې لپاره د تعلیم محکمه د سیاسي مداخله محفوظ ده او د تعلیم نگران صوبائی وزیر مسرت قدیم د محکمه اصلاحات لپاره قدم اوچت کړی دی، نو د استادانو تبادله هغه د مسلو سره مخ کولې شي. نو باید چې صوبائی وزیر د هغه عناصر خلاف ګامونه پورته کړي څوک چې تعلیمی ماحول خرابوي او د استادانو د تربیه او امتحاني نظام په تبدیلی دی زور ورکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د صوبائی وزیر د ګامون نه داسې ښکاري چې هغه تعلیمي نظام صفا کول غواړي، نو باید چې هغه خپل توجه دې اړخ ته راوګرځوي چې کوم د تبادله حکم شوی دی هغه دې معطل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نوی پاکستان ناری لګوي، چې د رسپانه په وینا د عمران خان د خبرې څه نوی نه دی. بل خوا وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ قطر ته دوره د امن د پروسې په لړ کې د رسمي مذاکراتو یو تازه هڅه ده. د دواړو مقالو غټه کې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ایمانداري او د خلکو د استازي په حیث د مذهب پاړه خبرې نه کوي. د مذهبي عقیدې یو ځل بیانول پوره وي، ځکه چې کده یو مهم هدف خبره نه وي نو بیا په یوې نقطې زور اچول د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کوي. جلسو او غونډو کې تقریرونه د مهمو اهدافو په رڼا کې لیکل شوي وي، نو د عمران خان لومړۍ خبرې د یو خطبې په شان وي چې اکثره په سیاسي جلسو کې ویل کیږي. رسپانه لیکي تحریک طالبان پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه ډېره زیاته دلچسپي ښودلې ده. دوی له اوس نه په انتخاباتي عمل خپل بنیادي اعتراضات لري کړي دي او د خپلې خوښې د ډلو په اړه یې هم اظهار کړی دی. تحریک طالبان پاکستان خلکو ته ویلي چې د پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او د ایم کیو ایم د جلسو نه خپل ځان لري اوساتي، ځکه چې دوی په د بریدونو کولو منصوبې جوړې کړي. عمران خان د دې ګټې نه خبر دی او د دې بیلل نه غواړي. تحریک طالبان پاکستان کسه هم په جلسو کې نه وي، خو بیا هم عمران خان اغي تخپل خبره رسول غواړي. رسپانه لیکي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د سارولو رول او د خپل خوښې د خلکو انتخاب نه وي دي، او تر دې چې دوی د دې تعریف هم کړي چې نوی پاکستان به پراتلونکي کې څنګه وي. رسپانه لیکي د پاکستان مسلم لیگ له اهل سنت و الجماعت ګوند سره د خپل اتحاد په اړه وضاحت نه دی کړی او کېدای شي چې مسلم لیگ نن ته د اهل سنت و الجماعت ګوند نورو هوټونو ضرورت هم نه وي، خو د اهل سنت و الجماعت ګوند د مرستې ردول ورته بې ادبي ښکاري. رسپانه لیکي پیپلز پارټي خپل انتخاباتي اتحاد له سنی اتحاد کونسل سره کړی او د دې اتحاد په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی. ایکسپریس ٹریبیون لیکي که څه هم دا نه ده معلومه چې په دې به عمل وشي او کنه، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له جماعت اسلامي سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې کسان وایي چې دا هر څه د یو پخواني پاکستان په څیر دي. بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د غالي پروس قطر ته په دوره لاړو. رسپانه لیکي د ولسمشر کرزی دا دوره د امن د بهیر په لړ کې د رسمي مذاکراتو یو تازه حصہ ده. رسپانه لیکي د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې وي، چې پکې طالبانو د امریکا نه دا غوښتنه کړې وه چې په ګوانتانامو جیل کې بندي د دوی ملګري دي خوشې کړل شي، نو په ځواب کې به طالبان د امریکا پوځي کسان پرېږدي. رسپانه لیکي خو د امریکا او د طالبانو ترمنځ دا خبرې د څه مودې لپاره ځنډېدلې وي، او په فرانس کې په دسمبر کې د طالبانو استازي د شمالي اتحاد له غړو سره لیدو وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د یرغل نه وړاندې د طالبانو پر ضد جنګېدل. رسپانه د افغانستان د یو څېړونکي شاه محمود میاخیل له خولې لیکي د امن د پروسې د نوي کولو د هڅې وجه دا ده چې ولسمشر کرزی دا یقین لري چې افغان حکومت د سولې د خبرو مشري ولري، او ولسمشر له طالبانو سره نیغ په نیغه د رابطې په حق کې دی. د ولسمشر قطر ته دوره د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې ترسره کیږي، ځکه چې د راتلونکي کال په پای کې به له افغانستانه د امریکا او نور بهر ملکي ځواکونه وسی. ولسمشر کرزی به هم په 2014 کال کې خپل څوکۍ پرېږدي. د افغانستان له خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره بې یقیني هم زیاته شوې او ورځپاڼه لیکي چې پاکستان طالبان د خپل مرکز په توګه کاروي. د ولسمشر کرزی قطر ته د سفر نه وړاندې ویاند ایم ایل فیزی د پاکستان لپاره ډېر سخت خبرې وکړې او وی ویل چې پاکستان په موجوده وخت کې د امن په دې خبرو کې هیڅ دلچسپي نه ده ښودلې.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
قاضي صاحب نور حسین خلکو ته سیاسي شعور یې ورته ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت یې ورته ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دي
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
امریکا په جنوبی کوریا کې په پوځي مشکونو کې د برخې هیستو لپاره تر ټولو جدید جنگي هلیکاپټري اف 200 لیږلې دي. بلخوا د جنوبی کوریا ولسمشر ویلي د شمالي کوریا دړکی ورکړي او جنوبی کوریا د شمالي کوریا لخوا د هر ډول کاروي لپاره په مضبوطه او په فوري توګه تیار ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې غټه کې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ حالات کړکېچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشکونو کې د برخې غستو لپاره تر ټولو جديدي جنگي الوتکې اف 200 لیږلې دي. د تیرې اونۍ په سر کې کله چې په پوځي مشکونو کې د برخې غستو لپاره امریکا خپل دوه بي 2 بمبار الوتکې ولېږلې، نو شمالي کوریا د دغه ګام غندنه وکړه او ورته یې راپارونکي عمل ویلې وو. واشنگتن په جاپان کې د خپلې پوځي اډې نه د دغه رېډار نه معلومېدونکي اف 200 جنگي الوتکې تکي د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو پوځي مشکونو د ملاتړ لپاره لیږلې دي. ریپورت لیکي د ګل پرست جنوبي کوریا ولسمشر پار گیون های د دفاع وزیر کیم کوان جین او نورو پوځي چارواکو سره لیدو وکړل. ولسمشر ویلي جنوبي کوریا د شمالي کوریا لخوا د هر قسمه کاروایي لپاره په مضبوطه او په فوري توګه تیار ده. په عین حال کې د شمالي کوریا مشر کیم شونګ اون د اتوار پرست د هیواد لپاره د نوي ستراتیژیکي پلان اعلان هم وکړو. ریپورت زیاتوي د جنوبی کوریا کارکونکي د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله تګ راتګ کوي چې په شمالي کوریا کې په کیسونګ انډسټریل پارک کې کار ترلاسه کړي. دغه کارکونکو رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي دوی د حالاتو په اړه اندېښمن دي. دو 500 کلم کیم دوکسو ویلي هغه هیله مند دي چې شمالي کوریا به د انډسټریل پارک د ساتلو د ګټې په اړه احساس وکړي.
زلکشان اندېښمن يم خولنا زلکشان پریشان ایم خوزه سوکم ما ته هلته د کار لپاره تلل دي. ما ته نه د معلومات چې شمالي کوریا به د حالاتو په اړه څنګه فکر کوي، خو څنګه به دوی سیمه پاسانه بندوي. هغوی به پیسې ګټي. انډسټریل پارک د هغوی د ډالرو یو صندوق، یعنی د ډالرو د ګټلو یو ذریعہ ده.
ریپورت لیکي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ حالات د هغه وخت له تاوتریخوالي سره مخ شوي چې شمالي کوریا د فبرورۍ په میاشت کې د اټمي وسلې یو تجربه وکړه چې تر مخه یې د ملګرو ملتونو او د امریکا لخوا پر دوی نور بندیزونه هم ولګېدل. د تیرې میاشتې په 13 نیټه شمالي کوریا اعلان کړی و چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د جنگ صورتحال دی او زیاته یې کړه چې د شمالي کوریا پوځیانو په جنوبي کوریا او سیمه کې پوځي اډې په نښه کړې دي.
تاسو مشال ریډیو او درنو اوریدونکو، او سم وخت رسیدلی د مشال ریډیو اونیز پروگرام زما کور زما کلی ته. دا خپرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه بیا خپرو.
السلام علیکم، باز محمد عبدیم او تاسو ته د مشال رادیو په اونیزه خبرونه زما کور زما کلی کې هر کله بایم. او ریدونکو د نن په خبرونه کې مو درته د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د خون کلی په اړه معلومات راټول کړي. دا کلی د جلال آباد ښار نه شمال ختیځ ته په 1.5 کیلومتره کې موقعیت لري. د کلی په تاریخي پس منظر او ژوند ځواک مو له دغه سیمې د 100 تنو سره خبرې کړي. بابا، تاسو خپل نوم واخلی او بیا راته دا ووایه چې اخون کلی څومره پخوانی دی؟
زما دوه نومونه دي، اوس په خان باندې مشهور سو نوم یې عبدالخاصم دی. خو ښار ته ټول وایي دا خان بابا دی.
ستاسو عمر به څو کاله؟
عمر مې 2 باندې شو.
دغه سیمې ته ولې اخون کلی وایي؟
دا اخون چېرې ورته چې کوي، دا اخون بابا باندې دا زیارت مشهور دی. دا هغې مشي، دا هغه څومره، دا هغه کروشي ټول همدلته پیدا شوی. یواجه دشه دا چه دا پخانه یو خاشو شخص تیر شویره او دا تلو خپل اندرستان هنه دا جماعت را بار کرد دا دشه پلوان.
تاسو ویلی جماعتی را وسته یعنی دا
جماعتی وسته پشار پوگه کرده دا تاریخی خبره که کسان نالو دا مخه ونی و چه دا مور پلیار دخده دی اول دا کلی و دی با تاس استازان دا کاریگر پام دی نخشه جماعت با تاتال تجو
خواه بی اغل دا خلق راق جماعتی جول کرده؟
خلق راق خلق مشی و کروشی و شمدن تشتا مکی مرتا و دلی مرتا و کلو دامی وطن
دا خون قلعه چه ورده و ایلوی قلعه
دا خون قلعه چه ورده
دا دو دا المسو دا؟
دا 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 المسو دا نل بغا پر خان نمی و پشی ملک مول پلا دا شریک کلعه دا نور پا کچی دی دا پاچه نو خط و پور دا خبر دا دا شاقی دا تا لگه جای ورده یا بیتر آقا جمع کری تلو برگ و دری دروازی دی
دا اخون چه دل تر آقل و دا المسی وز دل تا بعد دی کنه که وسیه
باندې
هغه پخپل اوس په دغه سیمه کې چرته خخ دی
اخون بابا ملي سیمه کې خخ دی د تشوي به دلی شخص تیر شوی دی خو بیا دا خبره شي دا یو چیګه د سکندري غوندې تور تیګه او که شي نور باندې هغه خپل ته ورته چې لاس باندې پکاش تا تیګه باندې ار مراد چې خو نه بشل کو هغه چا کوم ځامن په ټاکل د خلا خو کړه په دې ټول کتابونه کې نو شل دا ځای دا کله د کله خون دی کوم مالیا چې سویلی جګات پهلې دا دا د دې نکونه خو اوس په سره پیدا شو ما په یاد سره خو په خانه خبره چې کنده د دې هغه مشران ما یې دیږي ما په مخ کې مشه
داسې خو به درته معلومات نه شي د اخون قلعه شاوخوا څو سوه کوره به د اوسېږي
ولا قلعه خون یو منطقه ده یو غټ ولس دی دا شاوخوا دا ټول په قلعه خون شاوي دي اپلا مشتري دی ته وایم افره دی غاجی دی دریبا دی پروسه زرشو می ری دی دری افر خنداری دی ته بقره په کله خبره نه ځان ته کله خون کله خون چې دی علاده شخصي کلم دی انګلی معلوم دی مشرانه معلوم دی خو بل معلوم چې اوس په دې مشه
زلمی سره ناست کمه چې د خپل زمیدار دی د سره دغه بس چیلو چې په دغه سیمه کې د خلکو ژوند ځواک په سبندې ولاړ دی. مهرباني اول خپل نوم واخلی.
زما نوم ابن امین د قلیخون د قری اوسیدونکی یم. دلته خو ډېر خلک په زمینداری باندې مشغول دی او د دې خلک ژوند انشاءالله ښه ژوند دی ځکه چې بس ځمکې آباد ځمکه ده اوبه لري.
دلته په دې ځمکو کې تاسو څه شی کرئ؟
دې ځمکه کې موږ هر څه کرلی شو، ترکاري هم کرلی شو، شولې کرلی شو، جوار کرلی شو، غنم کرلی شو، ولې چې هوي ده للمي ځمکه نه ده که نه بس څه چې موږ غواړو پکې کولی شو انشاءالله ځمکه ښه ځمکه ده زمونږ.
ستاسو د اوبوخر سیستم څنګه دی؟
زمونږ د اوبوخر سیستم د سربند نه دی او انشاءالله سیستم د اوبوخر بیخي ښه دی ولې چې هر وخت موږ غواړو چې پټې اوبه کوو اوبه کولی شو ځکه چې روان
په دغه سیمه کې خو داسې للمي ځمکې نشته دی؟
نه، للمي ځمکه خو په کامه کې نشته.
پخوا به د دې کامې ګوړه ډېره مشهوره وه خو زه چې اوس دلته راغلی یم تر ډېره زما ګني په نظر رانغه چې کرل شوي وي خو دې ګڼو سره و پخوا د ګاڼۍ سیستم و بیا به د دې ګاڼۍ نه ځینې خلک مستفید کېدل یعنې کلیوال به چې ورغلل یو چکۍ نیمه ګوړه به یې هم ورکوله. اوس ګاڼۍ شته؟
ګاڼۍ شته خو داسې کمې کمې دي ولې چې بس خلک ټول مزدوریانې کوي او بل په حکومت کې وظیفې ډېرې شوي دي او ژوند دی هغې سره انشاءالله ښه دی او دلته موږ سره مزدوران نشته. پخوا به دا لکه د نورو ولسوالیو نه به راتلل که نه دلته به موږ سره بس مزدوران او مزدوري به یې کوله اوس هغه خلک نشته بس نور دغه ورته پیدا شوي دي مزدوران یې اسانه ګاڼۍ کار ډېر سخت.
نو همدغه وجه ده چې د ګڼو کښتو کار کم شوی دی؟
هو همدغه وجه ده نور خو دغه پکې نشته. بل ترکاری نه هغه وخت کې د اوبو هم لږه سختي وه اوبه سختې وي کله به وي کله به نه وي ګني به اوبه هم کېده نو اوبه یې نه غوښتې اوس خدای فضل دی بس ترکاری نه دي او حاصل یې ښه دی بس د ګڼو کار ډېر سخت دی.
نو تاسو چې کله دغه حاصلات واخلئ تا بیا په دې سیمه کې خرڅېږي او که نه چرته بل خواه
چې د چا لږ حاصل ډېرې وړي ښار ته پخپله او چې کمې بس دلته تجاران راځي همدلته موږ نه اخلي په هماغه د ښار په نرخ ځان اخلي او نرغونه بس بیا خچري ګم دلته خرسم.
تاسو خو په دغه کرنی زبرخه کې داسې کومه اومده ستونزه نه لري؟
نو اوس خو په حال ستونزه نشته. نه دغه ستونزه ده چې بس دغه سری او تخمونه له قیامت دي. دغه ستونزه د نور خوده پزم دي ستونزه نه لري.
تاسو خو یو دیقاني کوپراتیو هم لري کنه؟ دغه کوپراتیو له لارې تاسو ته داسې اصلاح شوي تخم یا سره یا داسې د امراضو د مخنیوي لپاره دوایانې درکوي کنه؟
دا اوس تاسو سره چې راتلم او همدغه وخت کې لګیوم بس پټي کې کلونه اچول او کوپراتیو د خوانه مونږ ته غنم راکړي شوي دي. اصلاح کړي غنم دي سره هم راکړي غنم هم راکړي او دوایان هم ان شاء الله راوړي او خوده پزم دي. بس تر دا مهاله مونږ سره کومه کوي
تاسو بول خپل نوم واخلی او بیا براته وایي چې د دغه اخون کلی تعلیمی وضعیت څنګه دی؟ دلته ښوونځي شته په سرکاري توګه باندې که نشته؟
زما نوم محمد اسماعیل تانت. اخون کلی قریه کې ماشاءالله تعلیم ډیر ښه روان دی. دلته سرکاري کوم مکتبونه چې دي د اخون کلی لیسه ده او تر دورسم ټولګي پورې شاګردان لري چې مخکې هم فارغان ورکړي اوس هم فارغان ورکوي.
دلته یوازې د هلکانو دپاره لیسه ده او که نه نجونې هم سبقونه وایي؟
نجونو دپاره هم لیسه شته چې یو کال فارغین اوس ورکړي.
دغه نجونې چې د دولسم نه فارغېږي دوی بیا څه مصروفیتونه لري؟ مخکې ځکه کوي یعنی پوهنتونونو ته جذبېږي او که نه؟
تر اوسه پورې خو مخکې نه دی تللي.
دغه هلکان چې مثلا د دولسم نه فارغ شي یو شمېر خو لاړ شي پوهنتون ته، هغه چې بیا پوهنتونونو کې جذب نه شي هغوی دلته په کلي کې په سر روزګار باندې مصروفېږي.
هغه هلکان چې هغه پوهنتونونو ته لاړ نه شي هغوی خو اول دا کوشش کوي چې شخصي پوهنتونونه وي. خو بعضې هم چې د شخصي پوهنتونونو وسه نه لري، یو شمېر به ګزي ملي اردو ته، او هغه نور چې پاتې کېږي نو زراعتي ځمکې شته بله په زراعت کې بوخت وي.
تاسو خو یاد وکړل چې دغلته یو د هلکانو لیسه شته دی بله هم د نجونو ده. په دغه سیمه کې آزاد خصوصي فعالیتونه شته دي خو نیست چې مثلا کورسونه وي؟
تاسو چې اوس په کومه ساحه کې قرار لري؟ دا د یار ښوونیز مرکز ساحه ده. په یار ښوونیز مرکز کې د کمپیوټر زده کړې دي، انګلیسي ژبه ده، ساینسي مضامین دي د اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې، او په څنګ کې دینی مضامین هم شته.
د کې څه قسم ځوانان جذبېږي؟ یعنی تاسو کوم ځوانانو ته چانس ورکوي چې دلته راشي او ستاسو د دغه ښوونیزو فعالیتونو نه برخمن شي؟
زیاتره خو هغه هلکان دي چې د اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې اوس مهال په ښوونځیو کې په زده کړه بوخت دي. هغوی راځي حمایوي پروګرام اخلي د اووم نه دولسم پورې، ساینسي مضامین، ریاضي، فزیک، کیمیا، هندسه، مثلثات، او په څنګ کې بیا دوی انګلیسي هم تعقیبوي او د کمپیوټر زده کړه دوی هم کوي، بلکې انټرنیټ ته هم لاسرسی لري.
د یار ښوونیز مرکز فعالیتونه ځوانانو ته په وړیا توګه باندې د خدمات ارزه کوي او که نه څه فیس هم شته؟
په دوی باندې کم اندازه چې د میاشتې 500 افغانۍ دغه فیس اخیستل کېږي. تنه دام په دې خاطر باندې چې دوی سره داسې یو احساس پیدا شي چې موږ نه په روپۍ لاړې او د روپۍ په لاړې چې زده کړه دوی خو کوي.
نو تاسو ته چې دلته څوک راځي هغه داسې امتحان ورکوي او که نه هر قسم خر
چې څوک راځي د هغې څخه موږ امتحان اخلو؟ امتحان ته نه په دې خاطر اخلو چې د دوی استعداد معلومو چې په کوم اندازه کې باید په کوم صنف کې کوم ډول باندې دوی موږ ونیسو.
د یو ورور سره ناست یم او دلته ماته په دغه ډله کې ملګرو ویل چې دی ډاکټر هم دی. ډاکټر صاحب باول خپل نوم موږ ته واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دغه اخون کلی صحیح وضعیت څنګه دی؟
زما نوم محمد شیر نیازی دی. الحمدلله زموږ دلته مشکلات ډیره پورې حل دي. موږ د کامی روغتون لرو، جرایي څانګه کې هم الحمدلله زموږ مشکلات حل دي، په نسای ولادي کې هم زموږ مشکلات حل دي. د افغانستان د نورو ولایاتو په نسبت او ولسوالیو په نسبت الحمدلله زموږ د خون کلي مشکلات هم حل دي، او په ضمن کې د ټولو کامی مشکلات الحمدلله د خدای دې شکر دی دا حل دي.
دلته چې کوم روغتون دی تاسو ویلې چې جرایي څانګه هم لري او داخله هم لري، دا دغه خون کلي نه څومره فاصله کې پروت دی؟ 100 کیلومتره
یار ان شاء الله دا برازي 5 کیلومتره یا 5.5 کیلومتره برازي دومره راځي موږ نه.
تاسو چې داسې عاجل مریض پیدا شي بیا دغه روغتون ته د وړلو اسانتي تاسو لرئ؟
الحمدلله زمونږ د کامی خاص کر د عمومي سړک زمونږ پوخت دی. ترانسپورټي مشکلات کده چې افغاني د خوانه شي هم موږ نه لرو، او د عوامو د خوانه شي هم الحمدلله موږ د مشکلات نه لرو.
اول ته چې تاسو بیا خپل مریض یو سي بیا په داخل د روغتون کې ډاکټران وی دوايان وی د مفتی وی او کنه تاسو په مصرف راځي پیسې په ورکوي؟
دلته یو موسسه د هلنټ پنامه غار ته کار کوم مخکې پارلمان دغه بغنو پاس کړی چې مخکې به مونږ فیصدي اخیستله، اوس دغه لایحه چې زمونږ راغلې دغه یو کال یو نیم کال کې، هغې نه دې پلو مونږ پیسې هر څه مفت رایهګان دي، که عکس اخلو که عملیات کېږي او که هر څه دواګانې وي دا مونږ مفتې دي، نو مونږ مصارف پې نه ورکوو. که یو هغه دواګانې چې هغه کلینک مشفخانه عجیده شي نو هغه به بازار مریض اخلي.
یعنی دا چې تاسو دلته روغتیایي مشکل نه لري؟
الحمدلله دا نه لرو.
دغه سیمه خو هم داسې سیمه ده، زه فکر کوم چې سرسبز سیمه ده، الودګي پکې دومره نشته، دي مریضان به بیا دومره نه لري که څنګه؟
نو جناب دا خو د موسم تقاضا ده، لکه اوس فلحال دې وختونو کې دی، لکه سینه بغل ته دومره دومره مشکلاتي مریضان الحمدلله نه لرو مونږ، چې یعنی مونږ ته سر ټکیو کو چې مونږ دا مشکلات دلته نه لحقي. الحمدلله هغه د کامې په عمومي روغتون کې هم دی، الحمدلله د ماشومانو ډېر یو ښه متخصص ډاکتر دی، خلایق او ورزیده خلک پکې دي، یعنی داسې خلک نشته چې مونږ ووایو چې زمونږ مشکل نه حل کی.
ته د یو ډاکټر په حیث ماته ویلی شي چې ولې د نورو سیمو په نسبت دغلته مریضانې کمې وي؟
دلته داسې دی چې یو خو زمونږ تهي تعلیمات ډېر زیات روان دي، کوم خویندې چپخانو ته چې لاړ شي هغلته مونږ ورته د دې مثال خبرې زمونږ د سرې کلینک دی، هغلته هم د ورځې روزانه تعلیمي صحیح تعلیمات کېږي. مثال زمونږ د لنډبوچ کلینک دی، بیچ سی دی، هغلته هم تعلیمات صحیح کېږي. بشراتی سره زمونږ دلته داخل او شف سنټر دی، دلته هم صحیح تعلیمات کېږي. نوکامی عمومي روغتون کې هر مریضان ته هم روزه زمونږ راځي، نو مونږ د مورو په ورځ په ورځ د ډاکټر ته خپله موضوع کوو چې نن په پلاني مثال نن د ملاریا باره کې هغه وکړه معلومات ورکړه چې یعنی مثال پسې نه ملاریا خپریږي، اوس لکه اوس زمې د چې نه بغل خپریږي، نو دې خاطر مونږ معلومات ورکړو. تی تعلیمات زمونږ ډېر زیات دي.
یو خو دغه عامه پوهاوی شو چې خلکو ته ورکول کېږي، زنانه ته البته ورکول
کېږي، الحمدلله زنانه ته ورکول.
بل کومه ساحه چې ورونه روغتیا کمه ده؟
دغه کومه ساحه چې د لودګۍ نه پاکي هغه په خپله د روغتیا لپاره یو هغه د ضمانت ورکوي. خو کامه زمونږ چې ده الحمدلله د لودګۍ نه او د ګاز او غبار نه ډېر نه ډېره زیاته پاتې ده.
د کلی یو بل ځوان سره ناستیم چې دی به هم خپل نوم واخلي او بیا به راته په دغه سیمه کې د ادبي فعالیتونو نه ووایي.
ما نوم محمد صابر محسن یار دی.
ما اورېدلي دي چې تاسو شاعري هم کوئ، په دې ځای کې داسې غونډې شته د ادبي غونډې چې تاسو پکې ګډون کوئ؟
دلته موږ یو ټولنه لرو چې په درېتیم کال کې موږ تاسیس کړی چې د کامې د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوم یادیږي، او موږ داسې میاشت دوه پس یوه غونډه لرو، اکثره خپل شاعران په منځ کې راټول شو، یو مشاعره غونډه جوړ کړو، لیکوالو په یاد موږ جوړ کړی، لکه د اجمر ان په ویاړ باندې غونډه موږ جوړ کړی، د زیار صاحب په ویاړ باندې موږ غونډه جوړ کړی، همدغسې جهاني صاحب کامې ته تشریف راوړلی وو، هغې په ویاړ موږ جوړ کړی، داسې ډېرې غونډې موږ جوړ کړي او انشاءالله په آینده کې به هم جوړو.
دغه ستاسې ټولنې خو غونډې جوړې کړي دي، داسې څه چاپي آثار هم لري چې د ټولنې لخوا چاپ شوي وي؟
د فرهنګي ټولنې لخوا خو نه دي چاپ شوي، البته خو په نورو میډیاګانو کې خپاره شوي دي.
بلې غونډې چې کوئ د سیمې په کچه چې شاعران راغواړي څنګه وي؟
اکثره د مونږ د پسرلنۍ غونډې لرو صاحب، او د هغې تر څنګه نورې غونډې داسې جوړو چې کره کتنې برخه هم لري، شعرونه پکې کره کتنې ته وړاندې شي، هغې باندې خبرې وشي، هغې مثبت او منفي اړخونه وسپړل شي، دغسې غونډې هم مونږ لرو.
خلک به وایي چې د شاعر سره خبرې کوي او د شاعر نه چې وایي شعر وانورې دی شي او یوازې خبرې کې نه اوري، نو شاعر ته مو غوسه ورځي. فقط دوه بیت راته ووایه.
نارې وهمه په نارو باندې مې نه پاسېږي، خاونده کله بله خوبه پښتانه پاسېږي، حیران په دې ما چې موږ ولې بیداره نه شو، په دومره ډزو باندې خامخا وده پاسېږي.
دغه شاعران خو دود دستور او کلچر سره هم ډېره مینه لري او په خپلو شعرونو کې راخلي. پخوا دغلته ستاسي په کلی کې ګودرونه وو، اوس شته او کنه شته؟ په دې راته وایه.
بری دا خو ظاهره خبره ده، پخوا ګودرونه وو، دغه سل ویلو غره ته ګودر به په یو شو د سیند غاړي به خو سم داسې به نه نشته، خلک کویان نو استفاده کوي، هغه سه ګودرونه اوس نشته لکه څنګه چې پخوا اوسه.
یا هغه سه تار منګي او داسې اواز خوانان به په کې وو، دا په شو په سندري ویلې کنه پخوا کامه کې وو، اوس شته کنه شته؟
اوس هم شته، خو لږ کم به د پخوا په پرتله باندې لږ کم شوي. دغه مجلس
پخوا خو به اسی چې اوجره کې خلک راټول شو، داسې پروګرامونه به جوړول، اوس اسی خلک راټولېږي یا که په مناسبتونو کې جوړی؟
بلې، اوس اسی نه راټولېږي، خو کله چې واده یا کوژدن څه پروګرام وي هغې په خاطر باندې راټولېږي او دغسې مجلس تیاری.
نو په کلي کې خو څوک مزاحمت نه کوي؟ دا مشران
نه صاحب، که مشران مزاحمت وکړي بیا ورته کشان وو چې ستاسو وخت څنګه چلو، تاسو هم داسې نه کړي که
ډېر ښه. د دې ځای د مړو سره سیستم وي
خو ډېر ښه دود او دستور د کامې رواجونه به تاسو کتلي، هغه چې کله کوم کلی کې مړی اوسي د هغه ته اعلانونه اوس په جماعتونو کې ډېر ولس والا راځي چې کوم ځای کې خبرې کې راځي والا او تر درې ورځو پورې د دې کلي شاوخوا کورونو والا د مړي کور ته ډوډۍ چیم راوړي بیا که چا وسه کېږي خیرات ورپسې درې ورځ نه پاسو کې یو کونه کېږي نو بیا دا کلي ولس ورسره همکاري کوي درې ورځې پورې.
قدرمنو اورېدونکو دغه و زموږ د نن خپرونه را روانه اونۍ به د یو بل کلي له معلوماتو سره راځو. اوس درنه اجازه غواړو. د الله په امان.
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو